د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو مجلې د رادیو مجلې ته خبرغلی پیل کوو. د دې ساعت خبرونه د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګاښ په 11مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سږ کال د 1400 ښځینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. دغه راپور ښیي چې د خبریالانو د وژنې 85% د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوي دي. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي په خپل کلني راپور کې په 2023 کال کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت خراب بللی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن 4 د جنوري اوله د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پونی ټویټر کې په یو پوسټ کې د دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان وکړ. نوموړی وړاندې ویلي وو چې تیره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورښت لا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکي موټر تګ راتګ کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن 4 د کونړ، نورستان، کاپیسا، ننګرهار، تخار او لغمان سربیره د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې د سختو واورو، سختو بارانونو او سیلابونو شاهدان وي. په مختلفو سیمو کې د واورې اندازه له 5 سانتي مترو پورې ده او د باران اندازه د 15-30 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. بریتانیا ته په غیر قانوني توګه د ورتلونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو په رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه ده. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ژمنه کړې چې د انسان قاچاق کوونکو شبکې به له منځه یوسي او په دې برخه کې د اروپایي او نورو هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. بریتانیا ته د کډوالو غیر قانوني ورتګ د 2016 کال د بریکزیټس ټول پښتنې پر ژمنو باندې هم د خلکو نیوکې زیاتې کړې دي، ځکه ویل شوي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا له وتلو وروسته به دا هیواد پر خپلو سرحدونو کنټرول زیات کړي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترنګه کې د اسرائیلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د 4 په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرائیلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او 4 ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږ 10 نور ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو ترورستي سازمان غني. د غزې په ترنګه کې جګړه وروسته لاغه پایل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر په 2 پر اسرائیلو برید وکړ. په دغه برید کې 1200 کسان ووژل شو او 250 نور یرغمل شول. په پاکستان کې د ګوزان ناروغۍ پیښې په حیرانوونکي توګه زیات شوې دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ پیښې په اړه تازه خبرې شوې شمیرې کوي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې کې ډراماتیک زیاتوالی راغلی دی. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. د 4 په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د نیولو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته د ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نیو اورلینز د امریکا متحده ایالاتو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی. دا ښار د خپل کلتور ځانګړتیاوې لري، ځانګړتیاوو، موسیقي، جشنونو او تاریخي ودانیو له امله ډېر مشهور دی. زمږه خبری مجلې ته خره لیزه فرشته سحاک دا خبری مجله درته وړاندې کوم. وړاندې په خبری مجله کې برا سره واوري چې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال نیول شوی دی او دوی له خپلو ستونزو غږیږي.
چې کوم چې موږ د ډوډۍ بندوبست نو بل یخنی دومره زیات یخنی وه چې حادې نه و. دوی اوس موږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته موږ دوی ډیپورټ کړي نو هلته زموږ د سر خطر دی.
او د دې ترڅنګ دا راپور هم لرو چې په چاودیدونکو توکو ژوبل شوي افغانان وایي په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
جمعین په چاودنه کښې مې دواړه پښې له لاسه ورکړې دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کښې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول.
د دې ترڅنګ نړیواله موضوع هم شته خپرونه کې، راسره مل اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زمنګا دې خبرې ټولګه ته خراغلې. بیا هم پیل کوو د دې ساعت په راپورونو. د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال وایي له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي، او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان چې شمېر یې له لسګونو څخه زیات تنه دي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوي، او ډېر یې هغه کسان دي چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوګن ورسره دی. نور حال په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بې اسناده نیول شویو افغان کډوالو له ډلې یو شمېر وایي دوی حاجي کمپ ته انتقال شوي کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سي یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
حاجي کمپ کښې زموږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخني دومره زیاته یخني وه چې حد یې نه و. دوی اوس موږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته موږ دوی ډیپورټ کړي نو هلته زموږ د سر خطر دی، او بل دا چې دلته زموږ کورنۍ دي، زموږ کورنۍ پاتې کیږي، بچې مو دي، اولادونه مو دي.
دې کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
ډي سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نو سي واخلم، ویزه مې نه وه، زه پولیسو ونیولم. بېګا یې جي کیمپ ته راوستې یم. دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته دی. بېګا شپه موږ په ډېرې یخنۍ سره تېره کړې. تقریبا موږ اویا اتیا کسان نیول شوي وو. اوس راته دوی وایي چې تاسو ډیپورټ کوو.
یو شمېر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولی له اجازه لیک یا ان او سي سند پرته په اسلام آباد کې واوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډېری افغانان چې د ویزو موده پای ته رسېدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سي نشي ترلاسه کولی. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري له اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حاجي کمپ ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشې کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول هغه حاجي کمپ په نامه کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي، او د دوی کیسونه لري، کیس نمبرونه لري، او داسې ویل شوي دي. او دغه مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو، هغوی ته ویل شوي وو ستاسې موږ ډیپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د موږ دپاره، د دوی دپاره، د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سي استوګن دي. ای سی سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بېرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو ډېر بی اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په هم زمونږه خبری مجله ته خراغلی. 2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال وو. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د دې موضوع په څرګندولو زیاته کړي چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو په افغانستان کې دننه خبريالان وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG 2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سیشن به پورز د 2023 کال د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبريالانو د وزن 50 سلنه پیخي د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې رامنځته سوي چې یوازې په فلسطین کې د وزل سویو خبريالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر له 13 140 کسانو ته رسیدلی دی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2023 کال کې 22 خبريالان په آسیایي هیوادونو کې وزل سوي دي. له دې شمېره 1 په پاکستان او 3 نورې په هند کې وزل سوي دي. دغه شان په 2023 کال کې په امریکا کې د 9 خبريالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبريالانو د وزل کېدو راپور ورکړل سوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دي راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغو خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبريالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ شوي دي. یوې خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای ما و تمام هم مسلکانم بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال بود. ده طالبانو لخوا ده بیلا بیلو فرمانونو صدره ولو زموک پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غگیزی رسانه سرکار که و وزگار شوم. زگه ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چکی دهشی رسانه ور بندی کلی. زیاده کرم چه استفا ور کلم. ده امر بالمعروف لخوا ما تا زما هم کاران و تا دیر گواخونه کدن. تر سال لندی و زما را پورونه ترخ پریدو روستا بیر تا پاک دل شول.
خبریال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره لننګونو ډک کال بولي.
2023 کال د افغانستان دننه د خبریالانو لپاره لننګونو ډک کال وو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډېر زیات وو. خبریالانو طالبانو له ویرې ونه شوی کولی چې ځینې موضوعاتو ته خبري پوخ خپر کړي. سانسور خود سانسور ډېره زیاته وه. همدا تونه وو چې ډېرې مهمې پېښې له خبري پوښښ پاتې شول. خبریالانو ملاتړي بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبریالانو مرکز 2023 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو بد کال بللای دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
نه بد مرغه 2023 کال د افغان خبریالانو لپاره ترین کال وو. په دې کال کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 121 پېښې شوې چې د 13 رسنیو د خپرونو د بندېدل او 50 خبریالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2023 کال کې پر رسنیو د طالبانو وو فرمانونه صادر شوي چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو حقونو تجمندی او ادعای کړي چې هیڅ خبریالي د حق د کار لامل نه دی نیولای. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د 2023 کال په نوومبر میاشت کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو 300 پېښې ثبت کړي دي.
په افغانستان کې ل لوړو زده کړو فارغ شوی یو شمیر ځوانان وایي ل فرغت روسته د بیکاری ل ستونزو سره مخ دي. دوی نن لا ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سره لدی چې تحصیلي اسناد لري خو د کار زمينه ورته نه ده برابره. نور حال په دې راپور کې واوري.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رشتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نه شي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده، خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې دی، د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تېره بیا د ځوانانو لپاره چې بېکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړ کېږو چې د ناقانوني لارو نه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شفیق چیلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسۍ په برخه کې فارغ شوی وای، له دې عمله مایوسه دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت سهادن وی چې کله سره خپل مسله کې دنده لاسته را نه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخته دوره وي. د یو محصل د پاره غربت، فقر، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بې فائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه، بې فائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو هم زړه غواړي چې د خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسئولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نه شي، نو خامخا د کادرونه زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیره اونۍ د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمېر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
روسیه د اوکراین له لارې اروپا ته د ګاز لیک دون کړی دی. د روسیه دولتي شرکت ګاز پروم وای چې د اوکراین له لارې اروپا ته د ګاز ارزه یې درولې ده. دا وروسته له هغه ده چې په دې برخه کې اوکراین د ګاز د ترانزیت د هغه تړون نوی کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیه د پراخ تیری مخکې لاسلیک شوی وو. نور حال په دې راپور کې واوري.
د روسیې د ګازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کېږي چې د روسیې څخه د ګازو د لیک دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کومه ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسي ګازو څخه د ځان خلاصولو لپاره هڅې کړي دي. سلواکیا، هنګری، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین له لارې لیږدیدونکي د روسیې ګاز کاروي. په دې برخه کې ملداویا زیات خطر سره مخ وه، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په ګازو چلیږي. د ملداویا چارواکو د تیرې میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پای ته رسیدو په تمه بیړنۍ حالت اعلان کړی و. دغه برېښنایي تاسیسات چې په ترانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلوونکي شرکت وویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو عرضه کول پر چابېږي. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژۍ وزیر په یو بیان کې ویلي، موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نورد سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې را وروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. دا یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولینډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیې یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیې څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډیری پیرودونکي اوس د بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
به هم خراغلې زمونږ خګه لا ازادي رادیو نوري، ازادي رادیو وستلر وشتات په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او زمونږ راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای وستلای او کتلای شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو لامل تر 3.5 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبله وختي چې ډېری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاودو توکو په وړاندې یو زیانګاله هیواد دی. بل خوا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان وایي په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې ورو
د بم په چاودنه کې دواړه په خیم له لاسه ورکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی. کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکي او نه په دولت کې. پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ ورا تک دي او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکي افغانان نو ته مرګزوبله وختې ده. دغه کمیټې ویلي دا مرګزوبله د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 244 سپېخو کې رامنځته شوې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دي ویلي چې په دې شمېر کې څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 یوازې ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تېر یو کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډېری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. ICRC په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. METC چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکي او همغږي کوونکي ادارې دا یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي رادیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسم که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو، ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنه کړل شي کیدای شي دا تلفات تر ډېرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي
یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د ده په خبره دا مؤسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د تیرې نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501 په هم خراغلی. یو شمیر افغان میرمن وایي د خزو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2023 کال کې له بد وضعیت سره مخ دي. دا چې نور څه حال دی دا له سنا کاکړ نه ورو.
یو شمیر افغان میرمن وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغه میرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خپل په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار نکردم و با پولی که داریو
ما په یو انجو که کار کوم، ښه عاید می درلوده و پزان تکیه هم پلار او رور ته می لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس به می هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله می سترس زیات سوی او زما په اړیکو یې اغیز کړی. حس کوم له ټولنې حذفیږم، دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایی فکری مو تاثیرات گذاشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برمیدم. زه در سلگون و نور و میرمن و پسیر در دندی پری خودو تا عرض شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روز تا پکور نستیم، لدیر و اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم ګوای چې خزی د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کوو یا لمن زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنې سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته لدی چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبه په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي د دوی جوازونه به لغوه شي.
زمونږ د ازادي راډیو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا له نورو خبرونو سره غواړم.
سلام و وقت بخیر. ساعت شد 6:30 شام با وقت افغانستان. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید.